ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چارې ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاته یې ورسره ونه شو. کافران وایي که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د دوشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د زمري د میاشتې 14مه، د 1445 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 6مه، او د 2023 زیږدیز کال د اگست د میاشتې 9مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د نجونو پر زده کړو د بندیز د نه لغوه کېدو پایلې د افغانستان پر راتلونکي اغیز کوي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو او په پای کې به هم د هر کله راشه پروګرام تاسو خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ډنمارک د سفیر احضارېدل، په ایران کې افغان کډوالو ته د پاسپورتونو ویش، په نړۍ کې له زده کړو څخه له 3 میلیون د ډېرو نجونو بې برخې کېدل، او د ساهنستانو له لوري د 4 فلسطینیانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ډنمارک کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په دوام د دغه هیواد سفیر احضار کړ. په دې وروستیو اونیو کې په ډنمارک او سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو څو پیښې شوې دي. د فارس خبری اژانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی وویل، نن دوشنبه په تهران کې د ډنمارک سفیر په دې هیواد کې د پرله پسې بې حرمتیو له امله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د لویدیځې اروپا د مشر له خوا احضار، او په دغه هیواد کې د قرآن کریم د سپکاوي د دغه بهیر د دوام په هکله د ایران سخت اعتراض د ډنمارک سفیر ته وړاندې کړ، او له هغه څخه وغوښتل شول چې ژر تر ژره خپلې پلازمینې ته د اعتراضونو کچه اعلان کړي. کینانی زیاته کړه چې د ډنمارک سفیر د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې اروپا عمومي مشر ته د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د خپل حکومت د اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. د ایران د ډیپلوماتیکي برخې ویان د دې په بیان سره چې قرآن ته سپکاوی د ساینستانو یو ناوړه پروژه ده، ټینګار وکړ چې دغه حقیقت د کوربه حکومتونو چې دغه جنایتونه او سپکاوی پکې کیږي د دوی مسؤلیت نه کموي. کنانی څرګنده کړه چې دغه سپکاوی د دغو هیوادونو د پولیسو په اجازه ترسره کیږي، او دا ښیي چې د ډنمارک او سویډن د حکومتونو مسؤلیت له پامه نه غورځول کیږي او له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې په بیان سره چې په اوکراین کې جګړه د حل لار نه ده، ټینګار وکړ چې ایران د اوکراین په شخړه کې د ښکېلو خواوو د وسلول کېدو مخالف دی. د فارس خبری اژانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې په توکیو کې دی، د اوکراین او د ایران او روسیې د پوځي ملګرتیاو په اړه په یوه خبری کنفرانس کې وویل چې ایران د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره هیڅ لوري ته کومه ډرون الوتکه نه ده ورکړې. امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې روسیه په نړۍ کې د وسلو یو ستر تولیدونکی او صادرونکی دی، زیاته کړه چې په جاپان کې د خپاره شوي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د پوځیانو لخوا کارول شوې زیاتره برخه له لویدیځو هیوادونو څخه ترلاسه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې هغوی د ادعا هیڅ اسناد نه لري، او د اوکراین په جنگ کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو د استعمال په اړه ادعاګانې په بشپړه توګه دروغ او ناسمې دي. امیر عبدالحیان په دې خبرې سره چې ایران په اوکراین کې دواړو لورو ته د وسلو د ورکولو مخالف دی، زیاته کړه اوکراین ته د امریکا او لویدیځو وسلو د لیږ دوام په دغه هیواد کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، وژنې او لا زیاتې تباهۍ لامل دی. په تهران کې د افغانستان سفارت ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویشل پیلوي. د مصر ورځپاڼې د خبر له مخې د سفارت له پرونۍ خبرپاڼې سره سم د پاسپورټ تدریجي ویش به له نوي زیږیدلې ماشومانو څخه پیل کړي، وروسته به زده کړلانو ته هم پاسپورټونه ورکړل شي. په تهران کې د افغانستان د سفارت حکومت شارج دافیر د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د پاسپورټ د څانګې له مشر سره هم کتلي او له هغه څخه یې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو ماشومانو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې افغانستان له پوهنې پرته پرمختګ نشي کولای. د هیواد ورځپاڼې د خبر له مخې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د لوړو زده کړو او پوهنې له وزارتونو غوښتي چې د پوهنې اصولو ته لا جدي پاملرنه وکړي او په اړه یې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. شیر محمد عباس ستانکزي ټینګار کړی چې د جګړو په کلونو کې افغانستان د سیمې د هیوادونو په پرتله د پوهنې، روغتیا او کرنې په برخو کې وروسته پاتې و، او اوس چې د امنیت خوندي چاپیریال رامنځته شوی نو حکومت او نړیوالو بنسټونو ته پکار دي چې دې برخې ته پاملرنه ډیره او مرستې زیاتې کړي. د دغه پروګرام په پای کې د طالب چارواکو له د یوې کورنۍ مؤسسې ترمنځ د پوهنې، روغتیا او کرنې په برخو کې د همکارۍ هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د نجونو د زده کړو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې په اړه زموږ د همکار محمد آصف شینواری را لیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي، که نه هغوی به د زده کړو لپاره هیواد پرېښودو ته اړ شي. که دا حالت همداسې دوام وکړي پر حکومت به د بې باورۍ کچه لا زیاته شي. په ننګرهار کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو، دینی عالمانو او قومي مخورو ننګرهار ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د سفر پر مهال له هغه سره په ګډه ناسته کې پر نورو غوښتنو سربیره د نجونو پر مخ د زده کړو دروازو د پرانیستل کېدو غوښتنه هم وکړه. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر خلیل احمد بیسودوال وویل ننګرهار کې شپېته کاله پخوا پوهنتون جوړ شوی، د همدې امله د ننګرهار د استوګنو علمي کچه د نورو په پرتله لوړه ده. هغه د سرپرست حکومت له مشرتابه هیله وکړه چې په علمي سکتور کې ننګرهار ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د خصوصي پوهنتونونو په استازیتوب د خراسان پوهنتون رئیس ډاکټر احمد طارق کمال وویل موږ د خپل دین لپاره له خپله سره تیری وو. په پوهنتونونو کې دې څومره زر چې کېدای شي د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز پای ته ورسیږي. ډاکټر کمال وویل د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول شرایط وضع کیږي. دا ملت مسلمان دی، نه یوازې چې و به یې مني بلکې په پلي کېدو کې به یې هم خپله مرسته ونه سپموي. د خراسان پوهنتون رئیس وویل افغانان دې نور نه مجبوره کیږي چې د زده کړو لپاره خپلې لوڼې بهر ته واستوي او یا د هغوی د زده کړو لپاره وطن پرېښودو ته اړ شي. د دې ناستې یو بل برخوال قومي مشر فریدون مومن وویل خلکو په غرونو کې د اسلامي امارت اطاعت کړی دی. هغه وویل ملت خپل مسؤلیت تر سره کړی او اوس د حکومت دنده ده چې د خلکو پر وړاندې خپل مسؤلیت تر سره کړي. د دینی عالمانو په استازیتوب مولوي علا محمد وویل حکومتي چارواکي ولس ته د خدمت کولو په ازموینه کې دي، نو له واکمنو مو غوښتنه ده چې د خلکو پر مخ خپلې دروازې پرانیستې پرېږدي. د دې ناستې په وروستۍ برخه کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وویل په دې ناسته کې د وړاندې شویو سلا مشورو له امله خورا خوشحاله شو. هغه وویل ننګرهار د علم او کلتور کور او ادرس دی، ستونزې او نیمګړتیاوې شته خو په صبر او استقامت به یې هواروو. ستاسو سلا مشورې د زړه د تله وي. موږ دلته خپلو ځایي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولس سره سم چلند وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل کومې ستونزې چې مخامخ په موږ پورې اړه لري د حل ډاډ یې درکوو او کومې چې د اسلامي امارت په مشرتابه پورې اړه لري هغه به کټ مټ ورسوو.
یو خوشحالي ځای دی چې موږ خپلو نیمګړتیاوو ته تاسو متوجه کړو. لا ته ډېر ښه در سره وکړي. موږ نیمګړتیاوو به وي ځکه چې څلوېښت کاله جنګونه وشول. څلوېښت کلنۍ دوره یا پنځوس کلنۍ دوره نیمه پړۍ به یاده کړو چې افغانستان څومره په بدو حالاتو کې و، څومره ناورینو بحراني حالاتو کې و. داسې نه وو چې زموږ تاسو د زعامت کمای و، زموږ تاسو د امکاناتو کمای و، خو د اختلاف ډېر بد مرض دی. مختلف فکرونه وي، مختلف احزاب وي، سمتونه وي، شخصیتونه وي، بس په دې سره ورانی شوه، خپل مقصود و هدف در نه پاتو. دا خبرې د نن چې تاسو وکولې دا مې نشو برداشت کولی، خو که موږ دا گذشت او برداشت لرلی دا مشکلات بیا نه جوړېدل. اوس موږ په دې ډېر ویرېږو چې خدای پاک د 40-50 کالونه وروسته یو وحدت رامنځته کړو، یو امنیت خدای رامنځته کړو. دا شته ستونزې به موږ دومره نه غټوي چې په اختلاف یې بدل کړو، په جنجال یې بدل کړو، چې کوم زموږ تاسو اسلامي او ملي منافعو ضرورتونه هم چې کوم دي، یو ته موږ اولیت ورکوي، په داسې معنا یې ورکوي چې تر در پرونه پورې هیڅ رقم بوج فشار او تکلیفو ته موږ تسلیم نه شوي. موږ چا په مطبوعاتو په میډیا ونه لیدوی، موږ یې په جرګې مرکې ونه لیدوی، خو په عمل کې جنگ روان و، روان و. زندان راتو، شهادت راتو، هجرت راتو، هر رقم ورنکرۍ راتلې، خو تاسو لیدلې. نن چې موږ راوتلي یو د تعامل چیغې وایو، د ښه اخلاق چیغې وایو، او د وطن د وحدت چیغې وایو، د خپل مسؤلیت هم پېژندلی دی چې زموږ اوس مسؤلیت دغه دی چې موږ که امکانات لرو که نه یې لرو، خدایو امکانات لرو چې باید ښه اخلاق وچلوي، ښه گزاره وکړي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر ننګرهار ته د یو لوړ پوړي پلاوي په ترکیب کې چې مشري د اسلامي عمارت سترې محکمې رئیس کوله سفر کړی و. د دغه پلاوي په ټولو ناستو کې رسنیو ته د ګډون بلنه نه ورکول شوي، او رسنیو یوازې هغه خبرونه ترلاسه کول چې د حکومتي وایندوانو له لارې د رسنیو په واک کې ورکول کېدل. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ملګرو ملتونو تعلیمي اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې تر 138 میلیونه ډېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. د ازادي راډیو د خبر له مخې یونسکو پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته شي، او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وشي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې له نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې شوې دي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې شوې دي. د افغانستان د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د یوه خیرات د ډوډۍ پر مهال لسګونه کسان مسموم شوي دي. د اطلاعات روز د خبر له مخې په سیمه کې ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه پرون یکشنبه له غرمې وروسته د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند په الګډه سکټو په سیمه کې د یوې ښځې لمړین وروسته په هغې پسې د خیرات ډوډۍ برابره شوې وه چې ځایي خلکو خوړلې، او دغه پېښه رامنځته شوې ده. د سرچینې په حواله چې په مسموم شویو کسانو کې د ګڼو یې روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی، او د درملنې لپاره د خوست مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د خوست ولایت لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ چارواکو هم پېښه تایید کړې، او په دې اړه یې د پلټنو د پیلېدو خبر ورکړی دی. د امنیې قمندانۍ ویاند وایي چې تر اوسه د یادې پېښې له امله څوک نه دي مړه شوي، خو زیاتوي چې سیمې ته روغتیایي ټیمونه رسېدلي دي. تر اوسه په دغه ولایت کې د طالبانو د روغتیا ریاست د مسموم شویو کسانو د روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان لپاره د بریتانیا له سفیر رابرټ ډیکسن او مل پلاوی سره وکتل. د باختر خبري اژانس د خبر له مخې په دغه کتنه کې د افغانستان میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابی له افغانستان سره د بریتانیا د هیواد د وروستیو بشري مرستو له کبله مننه وکړه، او د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو او د رواني ناروغانو د درملنې او له پیخ زپلو سره د بشری مرستو برخو کې له افغانستان میشت سره د لاډیرو همکاریو غوښتنه هم وکړه. روح الله نیکپار چې د افغانستان د اولمپیک لومړنی مډال ګټونکی او له دغو سیالیو څخه یې 2 مډالونه ګټلې، د نیوزیلند د تکواندو د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. د افغان غاک خبري اژانس د خبر له مخې روح الله نیکپار ویلي چې د دې لوبډلې د روزونکي په توګه د ټاکلو هدف د 2024 کال د پاریس د اولمپیک لوبو او د 2025 کال د تکواندو نړیوالو سیالیو لپاره د نیوزیلند د لوبډلې ګټل دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوي دي. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې یو شمیر میشت افغانان وایي چې پولیس د شپې پر مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپورې ورته وایي، او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره یې تانو ته بیایي. د دوی ادعا کوي چې پولیسو ورته ویلي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي، ګڼې سخته سزا به ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یوه اورګاډي د اوښتو پیخه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او 450 نور هم ټپیان شوي دي. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې دغه پیخه د پاکستان د سند ایالت په شنغر ولسوالۍ کې شوې ده او د اورګاډي له کراچۍ څخه هویلیو سیمې ته روان شوی و. پیخه هغه مهال رامنځته شوې چې د هزاره اکسپرس په نامه اورګاډی له خپلې لیکې ووت او چپه شو. د پاکستان د اورګاډي چارو وزیر سعد رفیقی دغه پیخه کې د تر دې دمه د 150 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. د پاکستان د اورګاډي چارو وزیر ویلي چې د اورګاډي چټکوالی په عادي حالت کې وو او دا چې ولې چپه شوی په اړه یې پلټنې کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې درې فلسطیني ځوانان د شهادت له امله سیونستانو ته د فلسطین مقاومت خبرداری ورکړی دی. د قدس لوا د جنین کنډک په وی بیانیه کې د سینستانو د تیر یکشنبې په ورځ د دریو فلسطینی ځوانانو د شهادت د تاییدولو په ترڅ کې د تل ابیب چارواکو ته خبرداری ورکړی. د ایرنا د خبر لمخې د قدس ځواکونو په دغه بیانیه کې اعلان کړی چې سینستی رژیم باید پوه شي چې د شهیدانو وینه به د مقاومت وړاندې نورې هم زیات کړي او د فلسطین د وسلوال کېدو غوښتنې د دوام سبب بشي. د دغه خبرداري وروسته له هغه خبر شو چې د یکشنبې په ورځ د جنین په خار کې د سینوستي رژیم په ترهګرو عملیاتو کې درې فلسطینیان شهیدان شول. له دې سره نن دوشنبه هم یو بل 18 کلن فلسطینی ځوان د سینوستانو له لوري په شهادت ورسېد.
سیاسی تبصرہ.
ډیر قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د نجونو پر زده کړو د بندیز د نه لغوه کېدو پایلې د افغانستان پر راتلونکي اغیزه کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پوهنتونونو یو شمیر استادانو د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو او ښوونځیو دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې. دوی دغه غوښتنه د دغه هیواد د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ننګرهار ته د سفر پر مهال د دغه ولایت د پوهنتونونو استادانو، علماو، قومي مشرانو او ګڼ شمیر نورو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت یې د ټولو ستونزو او د خلکو د غوښتنو د حل په هڅه کې دی. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او لوړو زده کړو دروازو پرانیستې غوښتنه یوازې د افغانستان یو ولایت پورې محدوده نه ده، بلکې د دې هیواد اکثریت وګړي، په ځانګړي ډول د پوهنتونونو استادان، دا غوښتنه په پرله پسې ډول ترسره کړي. خو طالب چارواکي چې ولایتونو ته سفر کوي د دې غوښتنې په ځواب کې یوازې هغه ګونګ ځوابونه ورکوي چې خلک یې د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د پرانیستل کېدو په موخه هیله من کړي. د سیاسي چارو کارپوه مولوي مفلح په دې اړه داسې وایي: د طالبانو په منځ کې د نجونو د زده کړو د پیل کېدو په اړه د طالبانو په منځ کې د ژورو اختلافونو د رامنځته کېدو احتمال شته. د کندهار میشتو او حقانی ډلې ترمنځ د نجونو پر زده کړو بحث کومه پایله نه ده ورکړې او دا موضوع لا د نامعلوم برخلیک سره مخ ده. په داسې حال کې چې د نجونو تعلیم د افغاني ټولنې اساسي او له مهمو غوښتنو څخه ګڼل کېږي، حقیقت دا دی چې د افغاني ټولنې ودې ته په پام سره او په نننۍ ټولنه کې د نجونو په ګډون د هر ډول زده کړو مخنیوی ناممکن دی او بالاخره به طالبان د داخلي او نړیوالو فشارونو په منلو سره اړ کیږي چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي. که څه هم طالبان د سیمې او نړیوالو فشارونو په ځواب کې وایي چې د نجونو د زده کړو بحث د افغانستان کورنۍ موضوع ده، مګر د هر هیواد وګړي حق لري چې ورته د حکومت له لوري اولادونو ته د زده کړو زمینه برابره شي او که دغه چاره دوام وکړي نو لارې نه ده چې د نجونو زده کړو ته د دوام ورکولو په نوم له دغه هیواد څخه زیاتې کورنۍ کډوالې او سرمایه فرار وکړي. د افغانستان د مسایلو کارپو سروش امیری هم وایي په لومړي ځل کې په بلخ ولایت کې علماو، سوداګرو او د نظر خواندانو خبرداری ورکړ چې د زده کړو بندیزونو د هیواد لپاره یو ویجاړونکې پایله لري او د دې چارې دوام کولی شي چې د افغانستان څخه سرمایه هم ووزي. له همدې امله طالبان باید د نجونو د زده کړې د منع کولو پایلو ته جدي پاملرنه وکړي، لکه کډوالي چې د نجونو د زده کړې د اهمیت له امله دا مسله له بېلابېلو اړخونو څخه په ښکاره توګه راپورته کیږي. په هر صورت د افغانستان د ټولنې یو مهم او لوی قشر له زده کړو څخه محروم کول یوازې په علمي او ټولنیزه برخه کې ناوړه پایلې نه لري، بلکې د افغاني ټولنې په ځانګړي ډول د نجونو په رواني او کلتوري برخې باندې هم منفي تاثیر لري، چې په اوږدو مودو کې هم تخریب شوی کلتوري او رواني تغییر سمون ته نشي راتلی. په همدې اړه په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر احمد طارق په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندیزونو پر لغوه کېدو ټینګار کوي. نوموړي زیاته کړې چې افغانان باید مجبور نه شي چې خپلې خویندې او لوڼې د زده کړو لپاره نور هیوادونو ته ولیږي، هغه هیوادونو ته چې زموږ د دوی چاپیریال او جوړښت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. په همدې حال کې د قومي مشرانو په استازیتوب فریدون مومند ویلي د افغانستان ولس باید په حکومت کې ځانونه وګوري، ملت په خپله برخه کې مسؤلیت ادا کړي او حکومت په خپله برخه کې مسؤلیت ومني، په ځانګړي ډول د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستې برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. ډیر قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته خرغلاس وایو. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. قدرمنو اوریدونکو یادونه کوم زموږ نور پروګرامونه چې د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه دوامدارنګه ستاسو خپل په لیکونو، شعرونو او خوږو غږونو مشتمل پروګرام یعنی هر کله راش پروګرام اوریدلی شي او په ویبسایټ کې کتلی هم شي. نو بیا هم یادونه کوم چې www.parstoday.ir/space موږ د ویبپاڼې پته ده او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سمول به د تهران بیا به د کابل او کوخ پاتې شونو د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو ورسپانو ځینې مهم مطالب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اطلاعات رسوانه دا تهران چاپ اطلاعات رسوانه نن په خپل لومړی مخ د خبرونو په سر د پوز لا شپګتم بیړې د کارکونکو او کورنۍ سره د ټولو قوا او د کمانډان کتنې ته بیا انعکاس ورکړی دی. دغه ورځپاڼه د ستر لارښود حضرت امام خمینی لقول لیکي چې زموږ په چمتووالي سره دښمن خپل د کار محاسبات کوي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د شپږ اتیام سمندري بیړې د قماندانانو او ځواکونو چې د مکران جنگی کشتی او د دینا د سمندر غټه یا ګرځنده بیړې او د سمندري ځواکونو قماندان او ټول هغه کسان چې د پوز لخوا د غسترو عملیاتو په تراهی ملاتړ او پلي کولو کې رول لوبولې د زړه له کومې په مننه سره وفرمایل، استاسو نن حرکت په سمندر کې د تیرو لسیزو کې د پوز او ساتندو ځواکونو د کړونو او هڅو او په ځانګړي توګه د سمندري ځواکونو د سرلوړو شهیدانو د قربانۍ او سرشیندنې او د هغوی د معززو کورنیو خواږه ثمره ده چې باید د هغوی د ټولو قدردان اوسو. دغه ورځپاڼه بیا لیکي چې د المیادین چینل له راپورټ سره سم د اسرائیل په مرکز یعنی تل ابیب کې د یوه استشهادي عملیاتو په ترڅ کې یو سیونست کمانډان هلاک شوی او څو نور سیونستان هم بیا ټپي شوي دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بیلستروم د قران کریم لاسوځولو وروسته د مسلمانانو د د لاسای په موخه سره اسلامي هیوادونو ته سفر کوي او له اسلامي هیوادونو وختونه کوي چې د هیواد سره خپل اړیکی غوڅې نکړي. او د لومړي ځل لپاره د لبنان په مرکزی بانک کې یو شیا شخصیت مشر شو. د لبنان د مرکزی بانک لاره ریاست پس لا دیر شو کلنو څخه د ریاست سلامه لڅنګ تکیدو ورسته دغه لومړی مرستیال وسیم احمد منصور دا غ ځای ناست شو. دا اول ځل دی چې په لبنان کې یو شیا شخصیت د مرکزی بانک مشري بیا پر غاړه اخلي.
قدر من اوریدونکو دا هم د تهران چا په کیهان ورسپانه ده. د غورسپانه هم په خپل لومړی مخ کې د شپږ اتیایم بیړۍ د قومندانانو او کارکونانو سره د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د لیدو کتو او د هغوی د خبرو په اړه مطلبونه چاپ کړي، خو د دې لپاره چې موږ د اطلاعات د ورسپانې څخه هم دغه مطلب مو اخیستی وي نو د دې ځای څخه بیا نه اخلو او نه تکرارو. کیهان ورسپانه د بیلابیلو مطلبونو په ترڅ کې لیکي چې د سعودي عربستان په جدي خار کې د اوکراین او د روسیې د جنگ او د کړکیچ د هواري په اکله دوه ورځنۍ خبرې اترې بیل کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د برازیل، برېټانیا، هندوستان، چین، د امریکا، ترکیه او د جنوبی افریقا او د اروپای اتحادیې د غړیو په شمول د نړۍ څخه د پاسه ډیر شو هیوادونو استازیو په تیر شنبه او یک شنبه ورځو د سعودي عربستان په جدي خار کې د اوکراین د کړکیچ په اګله د سولې ایزو حل لارو د منډلو لپاره یو غونډه وکړه. دغه غونډه د یوې بیانیې په خپرولو سره پای ته ورسېدله. په دغه غونډه کې له وړاندې شویو نظریو او د استفادې پر ضرورت ټینګار وشو او لورو خبر ورکړ چې په دغه غونډه کې مثبت وړاندیزونه او نظرونه مطرح شول. د جدي غونډه په داسې حال کې وشوه چې روسیه نوموړي ناستې ته نه و وربلل شوي، خو د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه غونډې له نتیجو خبر وو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوف وویل چې په اوکراین کې د جنگ د بندولو لپاره د سعودي عربستان په جده کې نړیواله غونډه په اوکراین کې د جنگ په پلمه د کیف د ملاتړ لپاره د لویدیځو هیوادونو چټي هڅه وه. هغه د غراز د جدي غونډه د روسیې پر ضد د نړیوالې ټولنې د بسچ کولو او په اوکراین کې د جنگ په پلمه د اوکراین د ملاتړو د شمیر د زیاتولو لپاره د لویدیځو هیوادونو یو ډول هڅه وبلله.
ایزنو اوسم مسیر ورسپانه یادونه کو چې مونږ د ورسپانه له انټرنیټ راخلو او محتوا پړې مسولیت پر غاړه نه اخلو. په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو آر بیا د پولیسو لالوري د دوی زورول زیات شوی دی. په راولپنډي اسلام آباد کې یو شمیر ډیر افغانان وایي چې پولیس د شپې په مهال د دوی کورونو ته ور داخليږي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو لا لرلو سره سره تاڼو تابعي دوی ادعا کوي چې پولیسو ورته ویلي چې رسندیو سره به خبرې نه کوي کني سخته سزا به ورکړي. د پاکستان په دغو دوو ښارونو کې څو تنه افغانان وویل چې پولیس پر دې سربیره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورداخلیږي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني اسنادو پروا یې بیا نه کوي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د دبونو او فشارونو په دوام کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د سټینډرډ ملي ادارې ازبکستان هیواد ته د اووه شپېته واګونو بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې په هراتان بندر کې اووه شپېته واګونو بې کیفیته تیل چې دغه ادارې له سټینډرډونو سره مطابقت نه درلود بیرته ازبکستان ته ستنه کړي دي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې ده چې هیواد ته ښه کیفیت لرونکي توکي وارد کړي، کنی نو لا ورته قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا یې ویلو ده چې یادې ادارې تر دې وړاندې هم هیواد ته د لسګونو ټانکره بې کیفیته تیلی موادو د واردېدو مخنیوی کړی دی.
عزیزانو، دا هم د کابل اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې داسې لیکي: ننګرهار کې د پوهنتون استادانو د طالبانو د کورنۍ او چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنې کې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو له وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې سراج الدین حقانی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د پوهنتون له استادانو، عالمانو او قومي مشرانو سره کتلي دي. په دغه لیدنې کې د خصوصي پوهنتونونو استازولۍ احمد طارق ویلي چې افغانان باید مجبور نشي چې خپل لونې او خویندې پر دې چاپیریال ته یوسي او هلته پرې زده کړې وکړي. هغه هم دغه راز زیاته کړې ده: د طالبانو حکومت ته پکار ده چې اوس په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه راز د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست دی ناسې ته په وینا کې ننګرهار د علم او کلتور کور او ادرس بللی او زیاته کړې ده چې ستونزې او نیمګړتیاوې شته، خو په خبره یې چې په صبر او حوصله به له منځه تلو په موخه ګډ کار کوي. په ورته مهال افغان نجونې هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ دې تړلې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د دوی په خبرې کې د طالبانو حکومت ورته د زده کړو زمینه برابره کړي او وبه کولای شي چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. له طالب چارواکو دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې له دې څه موده وړاندې په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټو اتحادیه ویلي وو که سږ کال د نجونو ته له شپږم ټولګي د پورته زده کړو اجازه ورنه کړل شي، نو د دوی تحصیلي مرکزونه به د سقوط له ګواښ سره مخ شي.
اوسم بهرنۍ ورځپاڼې، دغه ورځپاڼې هم مونږه له انټرنیټ راخلو او د محتوا مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. میرر د برتانیا میرر آنلاین خبرونه په دغه یواد کې زرګونو هغه افغانانو په برخلیک لیکنه خبره کړې ده چې په ټولنو کې لړن مهاله استوګنځایونو استل شوي او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې طالبانو خلاف جګړه کې له برتانوي عسکرو سره همکاري کړې وه. په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته تر 20,000 ډېر افغانان برتانیا ته ولېږدول شول او له دې ډلې څخه 10,000 زیات په ټولنو کې پاتې دي، خو تازه شمیرې به په را روانو اونیو کې خبرې شي. د برتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې ده چې په خپله ځنونو ته استوګنځایونه برابر کړي او له دغو لنډمهالو استوګنځایونو بیا ووځي. د میرر خبرونې په لیکنه د ځایي ادارو اتحاد تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له 4 افغان کډوالو یوه په مالي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته تر هغو پورټلونو کې د استوګنځي پرانستې پرېښودل شي چې دوی د ژوند لپاره یوځای پیدا نکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر تم موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
کله
راشه.
د مهربانو بخون کې لوی الله په نامه د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دا د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری عطا الله خوګیانی صاحب ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو او ډیر خوشحاله یو چې یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او پیغامونو مشتمل دغه ستاسو د خپل خوخي هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کوو. خانو خاغلی خوګیانی صاحب تاسو ته هم خراغ لاس وایو او بسم الله کې
ډیر زیاته مننه درنه ستا ته او درنو رتونکو ته سلامونه زه هم خپل ور وړاندې کوم په دې هیله چې سورزی خوشاله تیر کړی چې موږ ورسره نه وو او نو بیا هم خپل خبرونه تر اغلی یو خپل خبرونه هر کله راشه په میناوري
نو کوستا په نوې مونږه خو در پسې ډیر خپو یار
چرته زه درته یادېږم
نه
نو ور بشو ملګرو ته د واتساپ شمیره هم وایو د ایمیل ادرس او ویب سایټ به هم ورته ورکو. دوستانو زموږ د ویب سایټ ادرس دی www.farstoday.ir/ps. همدارز زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com په 00 99 16 50 65 53. واتساپ شمیره او ایمیل ادرس موږ ته کلی نظریات او لیکونه هم
بالکل بالکل اوریدونکي کوي شي چې زمونږ په ویب سایت کې د هر کله راشه خبرونه سربیره نور ډیر پزړه پورې خبرونه او مطالب هم ووري او هم یې ولولي. نو
دمی وخت دی کړ
دمی وخت دی او دا ته ماته همیشه داسې شروع کې دا پروګرام چې دا دمی دا اعلان ماته راشي کنه
نه خیر دا معمول دی نور
زنه وایي وای ما یو وړه شاند مکو او بیا راځو
بیرته راځو. بیا هم خرغ لاس بس تاسی خپکیږي ما مجد درنه صاحب ینګ ځوان دی خدای د وقفي معمول اعلان د پدوان راځي نو ځکه موږ کله کله سره غفله کوو
بچي سره خو چې سونه عمر زیاتیږي دونه تجربه زیاتیږي
بالکل. نو دوستانو ورزو به تلیکونو ته او دوستانو بلا بل لیکونه لګلی وخت کم دی زمیر نیازی لومړی لیکلی کلاتی او د حدیث شریف راسته ولای دی لیکلی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بشک پتا سو کی ما ته محبوب او د قیامت پر ورځ تر ټولو نږدې هغه خلک دی چې پتا سو کی د نیکو اخلاقو لرونکي وي.
ډیر زیاته مننه نیازی صاحب په دې هله چې زمونږ د ټولو اخلاق نیک شي ترڅو د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا قیامت پا ورز نزد او محبوب کسانو سخا وشمیرل شو انشاءاللہ. تاولہ سے بل لک مونگتا الماس افغان را لے گلے دوی هم حدیث شریف را لے گلے وی چے رسول اللہ مبارک فرمائی دا قرآن تلاوت کوا زکا دا ستا لپارا دا زمک پر مخ نور دے او په اسمان کې ستا لپاره ذخیره ده
بشک. نو افغان صاحب کور دی ودان د حدیث شریف را لګلو څخه دی او په دې هیله چې موږ ټول د قران کریم تلاوت ته مخه وکړو تر څو له دوړو نعمتونو څخه برخمن شو. درنه سه بل لیک موږ ته مسلم آشنا د تهران راډیو ټول کارکونکو د هر کل را خبرونه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کړی دی او به لیکل دي د زړه علاج په 15 شیانو کې دی. اول په فکر او سوچ سره د قران کریم تلاوت وکړي وای دوهم ډیر خوراک نه کول او دریم تهجد او قیام الليل کول او څلورم سحر وختي الله جل جلاله ته تزرو او عاجزي سره سوال کول پنځم د نیکانو او علماو سره ناشته ولاړه تر سره کول.
خو ډیر د خاغلی مسلم آشنا صاحب څخه نړۍ مننه چې د زړه د علاج لپاره 15 نسخه را لګلی. کور یې ودان
اتاولا صاحب واسی اللہ بہار بیا لکھلی وی آیا پوہے گے چھ پا انڈونیشیا کے دا ڈانی پنوم یو قبیله شتون لري چې په ځانګړي ډول د خپل عزیزانو په مرګ باندې خپل غم د خپل ګوتو په پرې کولو سره څرګندوي.
ډیر جالب معلومات مرا لګلی بهر صاحب. د خو که څو نږدې ځان دی چا مړ شي نو د ټولو ګوتو څخه به ځان خلاصې وي.
څنګه ډیره ګرانه خبره ده.
بس الله دې رحم وکړي.
هغه ته چلته نو یو
اوس به د ګوتو خلاص
وو.
نو جالب معلومات په دې هله چې خپل همکاري ته همداسې دوام ورکړي. څنګه دې خدا چې ورشو پیغامونو ته.
نو پیغامونو ته به زه خو اول به یو لنډه شانه
دمه
واخلو. زل بیا درته هر کله وایو لواده سره سم رازو ستاسو غږیزو پیغامونو ته. اتا الله سے بڑم بے پیغام مونږ ته احسان الله محسنی سے برا لګلې چې وای وی د خټو خورو په کوڅو کې لوبېدلې.
واه رښتیا هم سم ماشوم ته بانزري کړې
مونږ ته راتو را یاد کما شوم ته. نو ورزو چې د همدوی لخلې وو
زجیل جون تورو تیرو کی دیگ دو لے اما دو خٹو خورو پکسو کی لو ودالے زجیل جون تورو تیرو کی دیگ دو لے اما دو خٹو خورو پکسو کی لو ودالے مات د غزل د تانشت د غبو ملګرو مات د غزل د تانشت د غبو ملګرو پس پلو کی خړو یم لاندې دالې یما دو خټو خورو پکوسو کې لو دې دالې پما د خوري بو جون چوي زمانه نجم پما د خوري بو ون چوي زمانه نجم ز په دنیا کې د غمو نو بو جو جا لے اما د خټو خورو پکو سو کې لو دې دا لے اما خیر کڈیوی می پاو مزا بلی وی بلی دیوی خیر کڈیوی می پاو مزا بلی وی بلی دیوی ڈیرو نا ترسو پلمبو دیش دالے اما دو خٹو خورو پکسو کے لو بدالے اما دمو سنی تن کی با سدل حد قاویو بیا دمو سنی تن کی با سدل حد قاویو کوئے حضب پخوان د دیو سے زندان پھڑو دے اما دو خٹو خورو پکسو کے لو بدالے اما زجد جون تورو تیرو کے دے گے دالے اما دو خٹو خورو پکسو کے لو بدالے اما دو خٹو خورو
ډیر ښکلی ښاغلی محسنی صاحب په دې هیله چې خپله همکاري همداسې جاري وساتي. نو درانه صاحب بل پیغام موږ ته لنډ پیغام دی البته ایم ډی قیس را لېږلی دی دا چې څه ویلي دي نو
هر قدم دې ګل شه چې راځي غونچې ترې جوړې شه هر قدم دی گل شا چی رازی غنچی تری جوڑی شا ما دی انتظار خلی جلی در تنیول دی. السلام علیکم تولو نوالو تا دزر خلوسا دک سلامونه ویم. انشاءالله امید لارم چه طول بخواه و جوڑ بو.
هر قدم دی گل شا چی رازی غنچه تری جوڑ شا و ما دی انتظار خالی جولی در تنیولی دا. دیره دیره مننا
کلی بیت
او بلکل دیر خکلی بیت او دغشان والیکم و سلام در توایو پا پورا مینا پا دی هیلا چه خاغلی کیس لمنگ سر اخپلا رابطه هم دغشان جاری و ساتی. د جنوبی پختونخوا څخه نظام الدین کاکړ صاحب هم یو پیغام را لېږلې، البته ډیره موده پسې را لېږلې دی. زمونږ دایمي اوریدونکو او د زمونږ همکارم کې کنه
پیغام یې سکت کیم لري خو تا راخسته دی
نو راخسته مې ځکه دی چې ډیره موده پسې را لېږلې دی. او نظام الدین کاکړ رور الته په کوټه کې د ریډیو نه خبرونه هم بخبرولې، البته اوس یې همکاري پریښې ده الته. نو راځي چې وورو چې کاکړ صاحب څه وایي.
د جنوبي پښتونخوا پښین برشور څخه نه ځکه تاسو په درانه خدمت کې حضور هم اله لرم چې تاسو ټول همکاران د ریډیو اورېدونکو جوړوغ یو بیت وای داسې وای: اوس را ته مګوره چې نه لرم ډیوه په کور کې، اوس را ته مګوره چې نه لرم ډیوه په کور کې، کړي دي ما هم د سپوږمۍ پر زنګانه خوبونه، اوس را ته مګوره ما هم د سپوږمۍ پر زنګانه خوبونه،
اوس را ته مګوره چې نه لرم ډیوه په کور کې، او کړي دي ما هم د سپوږمۍ په زنګانه خوبونه. ډیره زیاته مننه کاکړ سه، موږ به بیا هم در ګورو او موږ ته ځانګړی ځای لري. او هر کله هر کله راشه پرونی ته راشه.
بالکل عبدالوهاب غیرت صاحب پرواخلو.
بالکل زموږ خواږه اوریدونکي عبدالوهاب غیرت یو غزل لګلې په ګډه به وایو. دی وای چې راشه لنګدې یو څمی وڅېړه، او وکړه تجربې یو څمی وڅېړه، او وبلګي دواړه ل یو څنه څ څرګ د یارانی یو څمی وڅېړه، او نمنم پرزان ګلابا نمنم احسان د زمانی یو څمی وڅېړه، او نه داسي نه د چې یاغي به يم غم دې کړم زری یو څمی وڅېړه، او هیڅ به می بدلون چې رکی را نشي ښکارم لچيري یو څمی وڅېړه، او کله ما وهاب غیرت بل چلی کل کړم درته کیسې یو څمی وڅېړه،
کله ما وهاب غیرت بل چلی کل کړم درته کیسې یو څمی وڅېړه. ډیر خلې او پزړه پورې غزل خاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب را لېګلې. زما خو یې ډیر دغه بیت ډیر خوښ شو چې وی وی نه دا داسې نه دا چې یاغي به یم او غم د کلم زری یو څه می وڅېړه. کلم د تاند او شعر د
خاطرې د تلم داسې ویخوا.
فردوس بشرمل یو ټوکه لیکلې وای چې و یو سړی د تفریح او
یو
وړو کې ځای ته په چکر تللی و کنه، نو غوښتل یې چې خپلې مېرمنې ته د دې ځای په اړه میسج وکړي، یعنی پیغام ور ولېږي، خو نمبر یې غلط کړی دی او پیغام داسې یوې ښځې ته لاړ چې خاوند یې د مرګ ایله دوه ورځې کې دی. خاوند یې تازه مړ شوی و،
درې ورځې مخکې دوه ورځې.
او نو وی پردې ښځې چې دغه میسج وکته نو بے هوش شوه. میسج څه په دا ډول وو: وای زه په خیر ورسېدم، موبایل هم پورا انتن ورکوي، زه وړوکی دی خو ډیر ښایسته دی، او یخه هوا یې د جنت په څیر ده، او
خاورې دوړې پکې نشته،
او ما چې کومې سپینې جامې اغوستې وې اوس هم پاکې دي، او وی دوه درې ورځې کې تا هم راغواړم.
مشکل خو دلته دی کنه،
نو چې تا هم ځان پسې بیا یم
کاملا د قبر کیسې ورته کړې درو چې قبر د پیغام
شوی جامې.
بالکل. نو جالی بټو خوا مېرمن خو به خامخه به وشکیږي چې قبر ته غوښته، خو خدای چې د درانه صاحب د زنګ او پیغام لګلو په وخت کې نمبر خچ کړ چې بیا داسې کیسې ونشي. نو وخت هم پای ته رسیدلی، او مېرمن احسانی هم وایي چې سټوډیو نور همکاران ته پرېږدي.
نو بس پرې بېدو پردی کټ وې د نیمې شپې
نه، موږ تاسو اجازه اخلو
د الله پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.